مشال رادیو د وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین یو بجې سوزه بوريوال کاکړیم سلامونه میومنه په دې خبرونه کې د مردان د پرونی برید تازه حال په قطر کې د طالبانو د دفتر د خیبر پښتونخوا د بجټ او تعلیم ترڅنګ ځینې نور رپورټونه د دې خبرونه برخه دي او په دوی نو مای کې د مشال رادیو نیوز پروګرام هوجره هم لرو خو لومړی به د سیمې او نړۍ په اړه خبرونه واورو چې فرخنده وزیر وړاندې کوي
د خیبر پختونخوا د مردان ضلع په شیرګړ کې تیره ورځ په یوه جنازه کې په ځانمرګي برید کې دیرش کسان وژل شوي او تر شپېتو زیات ژوبل دي. د افغانستان حکومت وایي د امریکا په خبرو او عمل کې فرق دی. دې نه مخکې د قطر په دوحه کې د افغان طالبانو لپاره دفتر پرانستل شوی او د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي په تېر یو کال کې د کډوالو شمېره څه د پاسه 15 میلیونو ته رسیدلې ده. دا خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا د مردان ضلع په شیرګړ سیمه کې تیر ورځ په یو جنازه کې په بمی چاودنه کې د وژل شو کسانو شمیره ډیر شته رسیدلې ده. په دغه حمله کې د صوبایي اسمبلی غړی عمران خان مومند هم وژل شوې دي. هغه مخکې د عوامي نشر ګوند غړی پاتې شوې او وروسته یې د آزاد امیدوار په حیث وټونه وګټل او په تحریک انصاف ګوند کې شامل شو. د مردان ضلع د پولیسو یو مشر طاهر ایوبی په پیښه کې تر شپېتو زیات کسان ژوبل دي.
جنازه کې شوې ده دغه ځای کې داسې څه خاص ایکسپیکټډ نو د ایم پی یا د نور څه داسې پاکیانو کسان نه وو. جنازه وینه هغوی مونږ اول خبرې هغوی لپاره مونږ سکیورټي انتظامات کوو. ایم پی اے صاحب دته دغه وه خطره وه او هغه له مونږ سکیورټي ورکړې وه. دوه پولیسواله ورسره وو. کم پکې شهید شوي دي. یو زخمي دی او دوه پکې شهید دي.
د پیښې ژوبل کسان د مردان شیخ ملتون کمپلیکس او په تختبای کې نږدې روغتون ته وړل شوي دي او اته زیات ژوبل کسان بیا د پیښور لیډیریټنګ روغتون ته وړل شوي. پیښه هغه وخت مخې ته راغله کله چې پرون مازیګر خلک په شیرګړ کې د یو پېټرول پمپ د مالک په جنازه ولاړ وو. څوک چې د نامعلومه وسوالو لخوا په ډزو وژل شوی وو. پولیس وایي دغه یو ځانمرګي برید وو. د خیبر پختونخوا حکومت ته وژل شوو د کورونو سره د 300,000 د ژوبلو سره د 100,000 روپو د مالی مرستې اعلان کړی دی. د افغانستان د صدارتي ماڼۍ ارګ د یوې خبر پاڼې تر مخه د افغان حکومت او د امریکا سره د خبرو پر روان عمل کې اختلافات مخې ته راغلي. دغه خبر پاڼه وایي د امریکا په خبرو او عمل کې فرق دی نو ځکه دغه عمل د ځنډ ښکار شوی. بلخو امریکایي چارواکي وایي په راتلونکو څو ورځو کې به له طالبانو سره خبرې وکړي. دا به په افغانستان کې د روانې شخړې د ختمولو په لړ کې یو لومړی ګام وي. دا اعلان د طالبانو د قطر په دوحه کې د تیرې نهې په ورځ د دفتر پرانیستلو وروسته وشو. امریکا ولسمشر اویل د دې دفتر پرانیستل د روغې جوړې په لور لومړی ګام دی. خو باراک اوباما څرګنده کړه چې دا بهیر به اسانه هم نه وي.
We don't anticipate this process will be easy or quick.
مونږ دا هیله نه لرو چې دا بهیر به اسانه او ګړندې وي. خو مونږ باید دا بهیر له پوزي حس سره یو ځای پر مخ یوسو او په عین وخت کې مونږ خپل پوزي کوششونو ته هم اجمن یو چې القاعده ته به ماتې ورکوو او د افغانستان د امنیتی ځواکونو ملاتړ وکړو.
Feed al-Qaeda and to support the Afghan National Security Forces.
بلخوا طالبانو په یو بیان کې ویلي دوی د ګاونډیو هیوادونو سره ښه تعلقات غواړي او د افغانستان د مسلې لپاره د سیاسي حل ملاتړ کوي. پاکستان په قطر کې د افغان طالبانو د دفتر د پرانیستلو او د دوی سره د امریکا لخوا د امن د خبرو هرکلی کړي. د بهرنیو چارو وزارت ویلي پاکستان له وړاندې نه د افغانستان د شخړې د هوارولو په لړ کې د پرمن خبرو غږ کړي. په افغانستان کې یو امریکایي چارواکی وایي د وسوالو لخوا په باګرام هوایي اډه په برید کې د 200 عسکر وژل شوی دي. دغه چارواکی د نوم نه خودلو په شرط ویلي ښکاری داسې چې دغه عسکر د ماټر ګولې او یا په راکټي برید کې چې په دغه اډه شوی پکې وژل شوی دي. دا پیښه د طالبانو د هغه بیان سو ساته وروسته مخې ته راغلی چې پکې دوی د امریکا سره د امن خبرو پیلولو ته رضامندي خودلې ده. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان له امنیتي ځواکونو وغوښتل چې تر وسه کوشش وکړي سو د ملکی خلکو د مرګ جوبلې مخه ونیول شي. د بخښنې نړیوال سازمان د غوښتنه پرون هغه وخت وکړه چې نېټو ځواکونو افغانانو ته د دغه هیواد د امنیتي چارو د سپارلو اعلان وکړ. د ایشیا پیسیفیک لپاره د بخښنې د نړیوال سازمان مرستیال مشر پولی ترسکاټ اویل د هغه پیښو تحقیقات هم باید وشي چې مخکې شوي دي او پکې عام خلک وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي په تیر کال کې د کډوالو شمیره 15.2 میلیونه ته رسیدلې ده چې دا په تیرو 13 کلونو کې تر ټولو زیاته شمیره ده. یو این ایچ سی آر په خپل کلنی ګلوبل ټرنس رپورټ کې وایي دا شمیره په شام، مالی او نورو ځایونو کې د شخړو له وجې زیاته شوې ده. په ټوله نړۍ کې 1.6 میلیونه خلک یعنې په هرو 4 سیکنډونو کې یو کس په تیر کال کې په زور له خپل کورونه وستل شوی دی. یو این ایچ سی آر وایي په داخلي توګه د بېکوره شوو خلکو شمیره د پاسه 4 میلیونه ته رسیدلی او 1.6 میلیونه خلک د دغه هیوادونو نه بهر هم تللي دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو های کمشنر انتونیو ګټرس وایي 55% کډوالو په داخلي توګه د بېکوره شوو خلکو شمیره په افغانستان، سومالیا، عراق، سودان او شام کې مخته راغلي. په ټول جهان کې په 4 کې یو کډوال افغان دی. او بل خبر دا چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر نیوی پله د بشري حقوقو په برخه کې د سربیا د پرمختګ ستاینه کړي، خو دای هم ویلي چې لا هم په ځینو برخو کې هڅې پکار دي. د نیوی پله پرون په رسمي سفر سربیا ته ولاړه او په یو بیان کې وویل سربیا د بشري حقوقو په برخه کې ډېری بنیادی غوښتنې قوانین وضع کړي دي. د زیاته کړ چې لا هم د روما خلکو، هم جنس بازانو او د مازور خلکو د حقوقو په برخه کې ستونزې موجود دي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
خبرونه مو له مشال ریډیو اورید چې فرخنده وزیر وړاندې کول. د خبر پښتونخوا د مردان په شیرګړ سیمه کې د پرونی ځانمرګي برید کې د مړو شمیر 150 تر رسیدلی.
اوس پورې خوندا د شرخوخې دی او چا د موالي لا فلال نه قبول کړي.
طالبانو تیر ورځ د قطر په مرکز دوحه کې دفتر پرانست. د طالبانو د دورې په خوانی چارواکي د دې پاړه وای
تماسونو د پوهاوي د لپاره یو کړکی بیل موجود دی. نو دا اوله استازي یا نمایندګي ده چې د هغوی لپاره نو دا اوس تر طرفینو پورې اړه لري چې هغوی څونی جدي مسلسل او صادقانه هلې ځلې وکړي.
د خیبر پښتونخوا د خزانه وزیر یو ځل بیا دغه دعوه کړې ده چې دوی د صوبې د عام ولس لپاره په بجټ کې د تعلیم، سیاحت او روزګار ډېر منصوبې راوړې دي او که د خبرونې تر پای را سره وست نو د کراچۍ د ګلشن بونیر سیمې په اړه به واوري.
دا علاقه سمندر په غاړه کچا آبادی ده. موږ په دې علاقې یو ویلفر تنظیم جوړ کړو په دې کې زموږ سره یو حاجي زرشاد بونیر و. دغه په نوم باندې دا آبادی جوړه شوې وه.
د دې هر څه اوریدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. رزو د خبرونه لومړی موضوع تلک څنګه چې مو په خبرونو کې واوریده د خیبر پښتونخوا د مردان ضلع په شیرګړ سیمه کې 13 ورځې په جنازه کې د سوي ځانمرګ برید په نتیجه کې د مړو شمیره 150 تر رسیدلې او په دې پیښه کې تر شپېتو زیات کسان ټپي شوي هم دي چې د پېښور او مردان ضلع په بیلابیل روغتونونو کې داخل کړل شوی دي. صوبایي حکومت په پیښه کې د ټپیانو لپاره د 1.1 لک او د مړو د کورنیو سره د مرستې لپاره 3.3 لک روپۍ اعلان کړي دي. نور حال سمه د مشال ریډیو خبريال اسرارتل راکوي.
د خیبر پختونخوا د مردان ضلع په شیرګل سیمه کې 13 ورځې په جنازه کې د شوي ځانمرګي پیښې د مړو شمیره 150 تر رسیدلې. پیښه کې ټپیان لږ پېته او زیات کسان د پېښور او مردان ضلع په بیلابیلو روغتونونو کې داخل کړي شوي دي. صوبایي حکومت پیښه کې د ټپیانو لپاره د 1.1 لک او د مړو د کورنۍ سره د 3.3 لک روپو د مرستې اعلان کړي. دا چې په مردان او خیبر پختونخوا کې دغه پیښه د ترهګرۍ لویه پیښه ده او د 20مې حلقې د ایم پی ای عمران مومند په شمول پکې دوه پولیس اهلکار هم مړه شوي دي. سیمه د امنیتی انتظاماتو او شوی پیخ پاړه مشال ریډیو ته د مردان ضلع پولیس افسر طاهر ایوب وای چې ایم پی ای عمران مومند ته دوی سکیورټی ورکړی و. دوی وړاندې وای
سکیورټی انتظامات دا پیخ هم دا څه شوی ده چې غاڼه و ډیره زیاته په جنازه کې شوی ده. دا ځکه چې دا څه خاص ایکسپیکټډ نو د ایم پی ای د نور صدا سپاکانو کسان نو جنازه وی نه مونږ ول خبرې یوه د پاره مونږ سکیورټی انتظامات کو. ایم پی ای سره د تا دغه خطر و او غل سکیورټی ورکړی و. دوه پولیسوالو ورسره و کم پکې شهید شوي دي. یو زخمي دی او دوه پکې شهید دي. اوس پورې خوندا د شرخوخې دي او چا د موالي لا فلال نه قبول کړي.
خیبر پښتونخوا کې واکمن تحریک انصاف ګوند چې په حق لوي ویل کیږي چې د طالبانو او شرخوخو ډلو سره د خبرو کولو لار لري، ولې بیا هم د ترهګرۍ د پیښو سره مخ دي. صوبه کې د امن او امان په موجوده صورتحال او د یادې پیښې په اړه مو د اطلاعاتو د صوبایي وزیر شوکت علي یوسفزي سره خبرې وکړې. نو دوی مشال رېډیو ته وویل چې دا مسله د یوې صوبې یا یو ګوند نه بلکې قومي مسله ده. باید په شریکه ټول سیاسي ګوندونه یې په هواري غور وکړي.
موږ څومره طاقت استعمال کړو سیاسي طاقت هغې ردعمل به راځي د هغې حل نه راشي حل نه شي راتلی. موږ اوس هم په دې خبره کاینو په حکومت کې یو په صوبه کې یو دوچ موږ سره هغه اختیار نه شته چې موږ د ملک خارجه پالیسۍ بدله کړو. لیکن دا ده چې کم از کم موږ خپل منشور پېش کړی څومره ایشوز دي دا د مذاکراتو د لارې حل شي نن نو پاوې اوسم کاینو.
په داسې حال کې چې خیبر پختونخوا کې واکمن تحریک انصاف ګوند سیمه کې د امن لپاره د خبرو اترو عمل روان ساتل غواړي، خو د دوی په راتګ سره د ترهګرۍ په پیښو کې لا زیاتوالی راغلی. په دې او د یادې پیښې په اړه مو د سیمه ییزو چارو د څیړونکي سلیم ساپۍ سره خبرې وکړې. نو دوی مشال ریډیو ته وویل چې تر څو سیمه کې بین المللي استخباراتي عمل دخل نه وي ختم کړی شوی، داسې پیښې به دوام لري.
یوازې پښتنو ته نه بلکې ټول پاکستان ته نقصان دی، ټول افغانستان ته نقصان دی. او که تاسو وګورئ دا هر څه د اسلام په نوم کېږي نو ټول اسلام ته هم نقصان دی. البته دا چې کېږي ولې کېږي، ځکه چې په دې سیمه کې چې کم د بین المللي او د سیمه ییز ملکونو د استخباراتو کومه ګنده لوبه روانه ده، تر څو پورې چې هغه لوبه دوام لري نو دغه شان کله به په هغې کې د خلاص والا کله د ګفتا سوالا کله بېګیري او کله د ګیرې والا خلک به پکې مري او ضروري دي.
مشال ریډیو سره په خپلو خبرو کې د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشرانو یاد پیښه غندلې او دای د سیمې د امن او پښتون قام لپاره لوی زیان بللې. د یادولو ده چې د تحریک انصاف ګوند له واکمنۍ وروسته خیبر پښتونخوا کې د ترهګرۍ دا لویه پیښه ده چې د مړو شمېره یې دېرش ته رسېدلې او له شپېتو زیات پکې ټپیان شوي، چې دا وخت د پېښور مردان تختبای په بیلابیلو روغتونونو کې داخل دي. اسرار تل مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د روغ جوړې خبرې په څو ورځو کې پیلېږي. دا خبره وروسته تر هغه سوي چې پرون د قطر په مرکز دوحه کې طالبانو خپل سیاسي دفتر پرانست او د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دې اعلان ستاینه کړې. بل لور ته په کابل اعلان وکړ چې قطر د خبرو اترو لپاره یو پلاوی استوي. احمد شیبر په دې اړه رپورټ لري.
طالبانو او امریکا اعلان وکړ چې دوی به د افغانستان د نږدې دولس کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره رسمي خبرې په څو ورځو کې پیل کړي. خو د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل دا خبرې به آسانه نه وي. موږ دا هیله نه لرو چې دا بهیر به آسانه او ګړندی وي، خو موږ باید دا بهیر له پوځي هڅو سره یو ځای موازي مخته یوسو او په عین وخت کې موږ خپلو پوځي هڅو ته ژمن یو چې القاعده ته به ماتې ورکوو او د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو ملاتړ به کوو. طالبانو تیر ماښام په دوحه کې د خپل سیاسي دفتر د پرانستلو اعلان وکړ. تر دې اعلان وروسته د امریکا ولسمشر باراک اوباما په شمالي آیرلند کې وویل په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر پرانستل د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ د روغې جوړې لپاره یو مهم لومړی ګام دی چې اخیستل شوی. خو د امریکا ولسمشر څرګنده کړه چې د روغې جوړې د هڅې مخې ته به لوړې ژورې وي. د طالبانو د دفتر تر پرانستلو مخکې په کابل کې ولسمشر کرزي وویل دی غواړي چې یو ډله قطر ته له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره واستوي. د امریکا ولسمشر د حامد کرزي د دې هڅې ستاینه وکړه، خو په قطر کې د طالبانو استازي وویل د کابل د حکومت له پلاوي سره تر اوسه د خبرو نیټه نه ده ټاکل شوې. بل لور ته د طالبانو استازي په دوحه کې بهرنیو ته دا ډاډ ورکړ چې ښه اړیکې به ورسره ساتي.
بجانب جهوده العسكريه لها اهداف واستراتيجيه سياسيه.
د پوځي هڅو ترڅنګ طالبان سیاسي ستراتيجي او هدفونه لري چې یوازې د افغانستان مربوط دي او نورو ته زیان نه اړوي او چاته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې د نورو هیوادو د امنیت د خرابېدو لپاره استفاده وکړي. طالبان امنیت او ثبات یوازې د افغانستان لپاره نه غواړي، بلکې ټولې نړۍ ته یې غواړي. امریکایي چارواکو د طالبانو دغه اعلامیه له نړیوال تروریزم څخه د لرې کېدو لومړی ګام وباله او ویې ویل چې دوی تمه لري چې طالبان به اخر له القاعده سره ټول اړیکې قطع کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم پرون وویل چې طالبان باید القاعده وغندي. په واشنگتن کې یو امریکایي جګپوړي چارواکي وویل چې د روغې جوړې د بهیر اصلي ټکی به د امریکا او طالبانو خبرې نه وي. دغه دوه اړخیزې خبرې د سولې د بهیر په پرمختګ کې مرسته کولی شي، خو اصلي خبره دا ده چې د خپلو افغانانو ترمنځ مذاکرې وشي. د دغه امریکایي چارواکي په باور د دواړو لوریو ترمنځ اعتماد ډیر کمزوری دی، نو کېدای شي چې دا خبرې اوږدې شي او دا بهیر آسانه نه وي. امریکایي چارواکي وایي په ځانګړي ډول پاکستان ډېره مرسته کولی شي څو طالبان وهڅوي چې راوړاندې شي او د سولې له خبرو سره یوځای شي. امریکایي چارواکي زیاتوي چې د طالبانو له مشرانو سره به په لومړۍ کتنه کې پر اجنډا خبرې وشي. امریکایي چارواکو زیاته کړه چې موږ به په خبرو کې طالبانو ته ووایو چې پر څه غږیږو او دوی به هم راته ووایي چې دوی پر څه خبرې کوي.
احمد شیبرو، طالبانو د قطر په مرکز دوحه کې اساسي دفتر پرانست. کله چې پرون د طالبانو دوو استازو د دفتر پرانستنه کوله نو خپل اهداف یې روښانه کړل او ویل چې له نړیوالو سره د اړیکو د ښه کولو او د سولې خبرو ته د لارې د پرانستو په هدف یې دغه دفتر پرانستی. البته دا یې هم څرګند کړه چې له ملګرو ملتونو سره به له دې لارې اړیکې نیسي. آیا د دې دفتر له پرانستو سره به اوس د سولې هڅې ګړندۍ؟ دا پوښتنه احمد شیبر د مرکې په پیل کې د طالبانو د رژیم د وخت د بهرنیو چارو له وزیر مولوي وکیل احمد متوکل څخه کړې ده. هغه په ځواب کې وایي
د خبره ده په تخنیکی لحاظ باندې د یو اړخ سره چې نور جهتونه خبرې کوي، د هغوی باید په تماسونو د پوهاوي لپاره یو کړکۍ باید موجود وي. نو دا اوله استازي یا نمایندګي ده چې د هغوی لپاره د دې موقع ورکوي چې هم په سولې کې او هم په تفاهم سیاست کې چې خپل سوله سیاست دی په دې کې ونډه واخلي. نو دا اوس تر طرفینو پورې اړه لري چې هغوی څونه جدي مسلسل او صادقانه هلې ځلې وکړي، هم په افغاني خارجي مسایلو کې، هم په افغاني مسایلو کې، او د منځګړیتوب رول هم پکې کې د پام وړ دی.
د سولې خبرې د اعلامې په سر کې نه دي ځای شوی. د دفتر د پرانستلو له خاطر چې کومه اعلامیه خبره شوې ده، لومړی ماده له نړیوالو سره افهام او تفهیم ده او د سولې خبرې په دوهمه ماده کې طالبانو ځای کړی. بیا هم تاسو داسې فکر کوئ چې د سولې هڅې به تیز شي؟
ګوره، د سولې لپاره مقدمات او لارې چارې دغه مسلې چې اوس په راتلونکي کې ممکن د عامو مذاکراتو لپاره اجنډا جوړ کړي، هغه شاید په دوه برخو وویشلی شو. هغه مسلې چې افغاني او خارجي اړخ لري، او هغه مسلې چې افغاني او افغاني مسایل دي، داخلي مسایل دي. نو طبیعي خبره ده چې د بهرنیانو سره د نړیوالو سره پوهاوی دا د دې لپاره مقدمه ده چې د هغوی سره تفاهمات ترسره شي. یعنې دا یو عمومي عنوان دی، سیاست عمومي عنوان، سوله د هغه یو بل تفصیل.
په هغه خبرو کې چې په قطر کې د دفتر د پرانستلو پر مهال د طالبانو اساسي وکړي متوکل صاحب، په هغه کې وویل چې له ملګرو ملتونو سره به هم تماسونه نیسي، خو بل لور ته په دوحه کې د طالبانو اساسي پر دې ټینګار وکړ چې بهرني له افغانستان باید ووځي او اشغال ختم شي. دغه بهرني خود ملګرو ملتونو په خوښه راغلي دلته په اعلامیه کې تضاد نه تر سترګو کیږي.
یو د هغوی پریکړه چې امنیت شورا کړې وه، او په هغه کې طبیعي خبره ده چې لوی هیوادونه په راز کې امریکا هغه همېشه تاثیر ګذار وي، هغه د ویټو حق لري. او یو د ملګرو ملتونو د څه لپاره چې دغه جوړښت و، هغه یو نړیوال سازمان دی، بل د دې بدیل نشته. اسلامي کانفرنس د دنیا مهمیت نه لري لکه ملګري ملتونه. نو طبیعي خبره ده که څنګه هغوی خپل بیا پرېتوب ونه ساتي د افغانستان په تر اوسه حالاتو کې، بیا هم هغه اداره د هغه ادارې شان په دې وړتیا لري چې خپل بدیل نشته چې هغه ادارې یادونه وسي. په راتلونکي کې ملګري ملتونو ته پکار ده چې خپل دغه بیا پرېتوب وساتي او ثابت کړي.
نړیوال ځواکونه وایي چې تر 2014 کال وروسته شاید ځینې ځواکونه په افغانستان کې پاتې شي. که چیرته ملګرو ملتونو بیا هم دا خبره تایید کړه، بیا به ستاسو په فکر د طالبانو د دفتر دریسي
د دې امکانات ځکه نشته چې دا ملګرو ملتونو مجبور کړي وو چې وایي چې راسي اوس چې دوی زی د دې وخت لته ختم دي، البته ملتونه لري او مسولیتونه لري او اقتصادونه لري. دوی چې دي دا یو تصور دی
د مشال ترنا لاندې
دا د لیداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څو لري به شک چې
دا ډیره سخت راغلی تیر یو هر څه کې
زو څو کله مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رانا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زموږ صدر
یو فرستې د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکا په لاس
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
د پاکستان د بهرنیو چارو د دفتر لخوا جاري سوي خبر پاڼه کې ویل سوي دي چې پاکستان په قطر کې د افغان طالبانو او امریکای ترمنځ د خبرو اترو هرکلی کوي، او پاکستان دا اوږدې مودې راهیسې د دې خبرې خواهشمند و چې افغانستان کې د خبرو اترو له لارې امن او سوکالۍ لپاره ګامونه پورته کړل سي. نور تفصیل له اسلام آباد احمد الله راکوي.
پاکستان په قطر کې افغان طالبانو دفتر په پرانستو او طالبانو او امریکې ترمنځ د خبرو اترو هرکلی کړی دی. د پاکستان د خارجه دفتر لخوا جاری شوی خبر پاڼه کې ویلي شوی دی چې پاکستان تل د افغانستان امن لړ کې مثبت او تعمیري کردار ادا کړی دی او موږ د اوږدې مودې راهیسې د دې خبرې خواهشمند یو چې افغانستان کې د خبرو اترو د لارې د امن او سولې لپاره ګامونه پورته کړی شي. په خبر پاڼه کې زیاته کړی شوی ده چې پاکستان په افغانستان کې د امن او سوکالۍ لپاره افغان خانه جنگي په زر خاتمې همیشه زور راوړی دی او پاکستان په افغانستان کې د اوږدې مودې امن لپاره د هر قسم مرستو ته تیار دی. په پاکستان کې د سیاسي ګوندونو غړي په قطر کې د امریکای او افغان طالبانو ترمنځ مذاکرات ته څنګه ګوري؟ مشال ریډیو چې کله دا پښتنه د مسلم لیگ نون د قومي اسمبلی ممبر یعقوب خان ناصر نو وکړه نو نوموړی وایي
د هر هغه خبرې چې لکه ما دهشتګردي ورکیږي دا هر خبرې موږ ان شاء الله حمایت کوو او طالبانو خو لو مسله دا ده چې دوی سرپرست نه معلومیږي دوی ځین معلومیږي چې دوی سره خبرې وشي او دا معاملې باندې یو بل سره خپل خیالات اظهار وشي چې دوی غواړي څه او دا یو ډېر خبره ده چې قطر کې دوی خپل ټکانا معلومه کی نو ان شاء الله کا امریکا او د طالبانو مابین کې د افغانستان په باره کې دا معاملات حال ته نږدې شي نو پاکستان کې موږ ډېر امید دی چې ان شاء الله دلته به الله تعالی رڼا جوړه کی او دلې به هم یو څه خبرې اترې ان شاء الله مثبت خواته روانې شي.
هم د دې پوښتنې په ځواب کې د عوامي نېشنل ګوند سینیئر رهنما افضل خان لالا وایي
مذاکرات خو د هر عمل اخري سر دی او مذاکرات په کوم انداز باندې دي؟ امریکا سټریټجی بدلی هغه خپل اخراجات کمول غواړي لیکن زه نه پرېږدي. نو دلته کې خبره دا ده چې نیګوسیشن کېږي نو د دوه ساورن پاور څه مز کېږي په ملک دننه خو یو ساورن پاور به دوه کېدی نه شي ممکن نه ده لیکن دا چې بل قوت هم وایي چې زه دا آئین نه منم قانون نه منم هغه مطلب چې بل ساورن پاور شو نو دوه ساورن پاور به څنګه کېږي؟ نو دا ده چې خبرې آخري سر دی د دغې نه بل لاره پشته نه خو خبره ده چې په کم بنیاد به کېږي.
دې تر څنګه د جمعیت علما اسلام فی ډلې مشر مولانا فضل الرحمان په قطر کې د افغان طالبانو دفتر پرانیسته د امن مذاکراتو لپاره یو ښه ګام وبللو او ویلي دي چې طالبانو سره مذاکراتو لپاره یو ښه ماحول پیدا کول به د فریقینو لپاره یو لوی چیلنج وي. خبریال او سیمایزو چارو کارپو طاهر خان وایي چې طالبانو دفتر خلاصېدل او امریکي او طالبانو ترمنځ مذاکرات کې دونه داسې ښکاري چې څه مثبت نتایج به راوځي.
د طالبانو دفتر خلاصېدل په قطر کې یو لوی بدلون خو ذکر دی چې دا د طالبانو غوښتنه وه چې هغوی داسې یو ځای وي چې د هغې په بنیاد باندې دوی نورو ملکونو سره خپل افغان ډلو سره دوی خبرې کولی شي او دغه رنګې به دا هم غوښتنه کېده چې داسې یو ایډرس په کار دی چې په هغې باندې طالبانو سره رابطه کولی شي. زما په نظر باندې د دې دفتر د خلاصېدو وروسته اوس لارې پیدا شوې دي چې د امریکا او طالبانو بیا خبرې شروع شي او دې سره سره د افغانستان د صلح کوم شورا بیا کونسل دی د هغې هم په څه طریقې سره طالبانو سره رابطې شروع شي.
طاهر خان زیاته کړه که د دوانو فریقینو لخوا د لچک مظاهره وکړې شو نو امکان شته چې 2014 کې د افغانستان نه د خارجي عسکرو د وتلو نولاندې په سیمه کې د امن آثار راښکاره شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د خیبر پښتونخوا د خزانه وزیر سراج الحق یو ځل بیا دغه داوه کړې ده چې د دوی حکومت د صوبې د عام ولس لپاره په بجټ کې د تعلیم، صحت او روزګار ډېری منصوبې راوړې دي. خو کارپوهان او د مخالف ګوندونو غړي بیا وایي چې په بجټ کې هیڅ نوې سکیم نشته بلکې زیاتره منصوبې د تیر حکومت پکې شامل دي. نور تفصیل خالد خان راکوي.
خیبر پختونخوا کې تحریک انصاف او دوی سره ائتلافي حکومت کې نور واکمن ګوندونه یو خوا کې دغه داوی کوي چې دوی ته د روان مالکال لپاره بجټ جوړولو کې ډیر کم وخت ملو شوی دی، نو بل خوا دغه خبره هم کوي چې د کال 2014-14 بودیجه کې دوی خپل ویژن یا تګلارې سرګند کړې ده چې راتلونکي وخت کې د صوبې خلکو لپاره به ډیر ګټې راوړي. د نهه پورز د پختونخوا د خزانه وزیر سراج الحق هغه خبره یو ځل بیا تکرار کړه چې بجټ کی دوی د تعلیم د پاره د ټولو نزیاته پنګه یعنی شپږ شپېته ارب روپے خودی دي. خو بیا کارپوهان او مخالف ګوندونو غړي وای چې په دغه پنګه کې د تعلیم د محکمې د ملازمینو تنخواګانې هم شامل دي او د خصوصي پروژو او پرمختګ کارون د پاره صرف یو ارب روپے په نظر راځي.
ګوره 300 ارب روپے زمونږ ټول بجټ ته او په دې 300 ارب روپے کې مونږه شپک شپیتا عرب روپی دادا تعلیم دا پاری خود دی دادا بجت تقریبا 23% رازی
دا غشان پا دری سوا او سلور سلویخ عرب روپو بجت کی یو سل او اتلس عرب روپی دا کلیس پر مختک پروگرام دا پارا اخود دلی شوی دی خود انگریزی رسپانی دان خبریال او اقتصادی چارو کارپو انتخاب امیر وای چی دروانو پروجو یا اخراجات جاریه او ملازمین تنخواگانو کی زیادوالی دا پارا فند مختص کول دا هر حکومت مجبوری وی خو بیا د روان مالیکال ای ڈی پی چې اته اتیا ارب روپے صرف دوکم 50 ارب روپے پکې مصرف شوی دی د د پوینا په بجټ کې د ای ڈی پی د پاره یو سل او اتلس ارب روپے خودل صرف ځانته دوکا ورکول دی
سو 18 ارب روپے دی ویلې دی چې مونږ به ترکیاتی بجټ به بکو نو چې تاسو د روانه کال چې کم زی لګیا دی دا وګورئ نو دیکھی دی اوس پورې صرف د چي دی دوکم 50 ارب روپے اوس پورې ترکیاتی اخراجات باندې لګول دی دا او سکتی صاحب خپل مو نو دینا خو پس دا صاحب چې هغه 118 ارب روپے کم بجټ دی هغه اس صرف غپ شپ دی اس سمور پکې نشتا یعنی دا تاسو کیپاسټی نشتا تاسو جیب کې 500 روپے ای اورتا تاسو صرف خوراک چې دی 500 روپے کولې شي نو باقی 450 روپے خو هیڅ فائدہ ولا شو کړ
دا چې په بجټ کې د موجوده حکومت ډیره کمه برخه ده او بجټ سرکاري افسرانو یا بیوروکراټس جوړ کړی دی د دې په جواب کې د خیبر پښتونخوا د خزانه سیکرټری صاحبزاده سعید مشال ریډیو ته وویل چې د انتخاباتو نسم دستي وروسته دوی د واکمن ګوندونو سیاستدانانو او د اسمبلی غړو سره په تماس کې وو او د دوی په خوښه دغه بودیجه جوړه کړې ده
دا خبرونه چې بیوروکراسي کړې په ټولو ځان ولا مخام پورې د پولیټیشن سره دوی په خپل ځای کې باقاعده میټینګز بودی په خپل ځای کې ایدیاز ورکول هغه پکې انکارپوریټ شوی دي نو دا وینا چې دا بیوروکراسي کړې دا بالکل صحیح نه ده
د کال 2014 سوال لسم بجټ کې د تعلیم صحت او بجلی پیدا کولو ته زیات توجه ورکړې شوې ده او په بجټ کاغذونو کې دې ته تعلیمي ایمرجنسي او انرژي ایمرجنسي نمونه ورکړي دي خو بیا انتخاب امیر وایي چې صرف په نمونه نه بلکې د عملی ګامونو ضرورت دی او د بجلی ستونزې حل کولو او تعلیم کې اصلاحات راوستلو کې به ډیر وخت لګي
د پی ٹی آئی منجوري سره چې موږ به انرژي ایمرجنسي به ډیکلیئر کوو او موږ به ایجوکیشن ایمرجنسي به ډیکلیئر کوو اوس دا ایمرجنسي ډیکلیئر کوو خو دا خو قانون به لګيږي دی باندې هایډل پاور پروجیکټ جوړولو کې قانون لګيږي ایجوکیشن ایمرجنسي کې کوم سکیمونه دي هغه کې تاسو وګورئ نو دا سکیمونه چې هغه د 13 ګورنمنټ یو هغه انیشیټیو دی
دا یادونه ده چې کال 2014 سوال لسم مالی کال لپاره صوبایي بجټ د ګل پورس د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې وړاندې شوی دی او بیا د اسمبلی غونډه د زیارت پورس را بلل شوی ده چې مخالف او واکمن ګوندونه به د روان مالی کال لپاره په بجټ بحث کول نه پس د دې منظوري ورکوي خالد خان مشال ریډیو پیښور
په پیښور کې د آل فاټا ای پی ای ټیکنیشن د تنخواګانو د نه ترلاسه کېدو او له 2003 کال راهیسې د نوکریو د نه پخېدو پر ضد احتجاج پیل کړی دی د دوی په وینا کې د دوی دا مطالبه هوار نه کړل سوی نو دوی به د پولیو مهم څخه بایکاټ وکړي د دې په اړه له اسلام آباد د مشال ریډیو همکارا رابیه اکرم خان رپورت لري
الفاټا جونیئر ای پی آئی ټیکنیشینز د خپل نوکرو د نه پخېدو او د تنخواګانو د نه ترلاسه کېدو خلاف احتجاج پیل کړی دی د احتجاج مشر کوونکي د مومن ایجنسی ای پی آئی ټیکنیشین محمد اسرار مشال ریډیو ته وویل چې هغه غوښتنې پوره نه کړې شوې نو هغه به د پولیو د مهم بایکاټ وکړي پد احتجاج کے شامل شیر رحمان خان وائی چې په قبائلی سیمو کې ناسازه حالات باوجود اغوی خپل ډیوټي کوي خو بیا هم اغوی ته تنخواګانی نه ملاویږي
نو سبا فاټه کم حالات دي کې بیروزګاری نه او ګرځر بند شوی دی باندې زمونږ مور او پلار او بچیان دي هغه سخت معاشي حالات سره مخامخ شوي دي نو موږ حکومت نه دا سوال کوو دا ته ځای کوو چې دې باندې ریکشن واخلل شي
کله چې مشال ریډیو د ای پی آئی ٹیکنیشنز د دې مسلې په اړه د فاټا سیکرټریټ د صحت د سانګې ډیپټی ډایریکټر ایډمن ډاکټر نذیر نو پختل نو هغه ویل
ریګولرایزیشن مسله ده کنه نو یو سره اوس ما چې کوم سیکسي سره په خبره وشوه ایس این ای به لاګو کنه اسلام آباد سفران تا کنه نو التا به ان شاء الله د دوی د رګولارایزیشن بیا ډیسیژن کیږي کنه. نو دا دوی خبرې دي تمره پکې نشته خو د تنخې ولا وکي دي سره دوی پرابلم وکنه نو آ ان شاء الله دغه جون کې حل کیږي.
د ډاکټر نذیر د وینا سره سم چې دا غوی به کوشش وی چې روانه میاشت کې به دوی ته تنخاګانی ورکړي شي. رابیا اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوښتل نو اوریدونکو په لږګړې کې بلکې سوی دی په پښتونخوا کې د ماسپښین یو نیمه بجه سوله فرخنده وزیر څخه به د خبرونو لنډیز واورو.
د خیبر پختونخوا د مردان ضلع په شیرګړ کې تیره ورځ په یو جنازه کې په ځانمرګي برید کې دیرش کسان وژل شوي او تر شپېتو زیات ژوبل دي. پولیس وایي دغه یو ځانمرګي برید و چې پکې د تحریک انصاف ګوند صوبایي اسمبلی غړی عمران خان مومند هم وژل شوی. افغان حکومت وایي د امریکا په خبرو او عمل کې فرق دی. دا بیان وروسته له هغې مخې راغلی چې پرون د قطر په دوحه کې د افغان طالبانو لپاره دفتر پرانستل شو. په راتلونکو ورځو کې به امریکایي چارواکي د طالب مشرانو سره خبرې کوي. د امریکا ولسمشر وایي د دفتر پرانستل د روغې جوړې په لور لومړی ګام دی، خو اوباما څرګنده کړه چې دا بهیر به اسانه هم نه وي. پاکستان د دغه ګام هرکلی کړی. په افغانستان کې په باګرام هوایي اډا د وسلوالو په برید کې څلور امریکایي عسکر وژل شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان له امنیتي ځواکونو غوښتلي چې تر وسه کوشش وکړي سو د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې مخه ونیول شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي په تیر یو کال کې د کډوالو شمیره څه د پاسه 15 میلیونو ته رسیدلې ده. دا په تیرو 13 کلونو کې تر ټولو زیاته شمیره ده. په ټول جهان کې په څلورو کې یو کډوال افغان دی. د امریکا د ملي امنیت د ادارې مشر وایي دغه ادارې د نړۍ تر شلو ډیرو هیوادونو کې د 2000 کال د 11 سپتمبر راهیسې د شاوخوا 500 ممکنات رهګر پیښو مخه نیولې ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د جرمني برلن ښار ته رسیدلې. هغه نن د جرمن چانسلر انګلا میرکل سره خبرې کوي او بیا به وروستو زرګونو کسانو ته له برانډنبرګ دروازې سره وینا هم کوي. او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر نیوی پلی د بشري حقوقو په برخه کې د سربیا د پرمختګ ستاینه کړې، خو څرګنده کړې ده چې لا هم په ځینو برخو کې ډیر کار پاتې دی.
تاسو خبرونه له مشال ریډیو اورید چې فرخنده وزیر وړاندې کول درنو اوریدونکو. اوسم د خبرونې په دې برخه کې ستاسو پام حجرې د مشال ریډیو چې کومونیز پروګرام دی غته راړم. د خبرونه ستاسو لپاره په تکراری توګه خبريږي ظفر کریمی کوربه دی.
حجرا د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حق له د خلکو باسونه او د حل لاري
تړي مشي. درنو اوریدونکو د حجره د نننی پروګرام کوربه ظفر کریمی يم. اوریدونکو د نننی پروګرام د ریکارډ کولو لپاره مونږ د کراچۍ ښار لری پرتی سیمه ګلشن بونیر ته راغلی یو. دا علاقه د کراچۍ د مرکزی ښار څخه 15 کیلومتره د ختیځ یا مشرق خواته د سمندر سره نږدې د یو وړوکی غر یا غونډۍ په سر آباد ده. د دې سیمه زیاتره استوګن د قبایلي سیمو سوات او شانګلی اوسیدونکو دي. په دوی کې زیاتره خلک د دوی پلرنو ټاټوبو کې د بدمنۍ او یا هم د فوجي اپریشنونو له امله دلته راغلي دي او هم دلته میشت شوي دي. موږ سره د دې سیمې په یوه حجره کې د دې علاقې ځوانان، سپینګیري او سماجي کارکنان ناست دي. د دوی سره په دې سیمه کې دوی ته د ورپېښو ستونزو په اړه خبرې کوو او بیا به دا ستونزې د دې علاقې د ذمهدارو چارواکو سره شریکوو. په لومړي سر کې د دې علاقې د خیرخېګړې لپاره د جوړ شوي فلاحي تنظیم ګلشن بونیر ویلفیر اسوسیشن له مشر سیکرټري ابراهیم خان صاحب سره خبرې کوو. تاسو ته په خپل پروګرام کې هرکلی وایم. او دا راته ووایه چې ابراهیم صاحب په دې علاقه کې مسلې کمې دي.
ډېر شکریا کریمی صاحب، زه تاسو ډیر شکر گزار یم چې زمنګ لري پسمنده علاقې ته تاسو توجه ورکړه. زمنګ د علاقه د سمندر په غاړه رړی ګوټ یو مشهور ګوټ دی. ډیر پخوانی قدیم ګوټ دی. نوچت تغرب پر سر آباد دی. تقریبا 1992 نه زه دلته کې مشته یم. د علاقه کچا آبادی ده او په دې کې آبادی غریب خلق ټول دلته کې راغلی او ځان یې کورونو یو جھونپړی ویول. په جھونپړی وی اوس هغه کچا آبادی راخ کړی ده. هغې سره سره موږ په دې علاقې یو ویلفر تنظیم جوړ کړو. په دې کې زموږ سره یو حاجی زرشاد بنیری و. دا هغه په نوم باندې دا آبادی جوړه شوې وه. اوس د دې علاقې ستونزې ډېرې زیاتې دي ځکه چې دا کچا بادو کې دا او په کچا بادو کې د مظفرآباد کالونی سره جوختا دا لګېدل علاقه ده. نو په دې کې خو غټه مسله مونږ ته د اوبو وه چې دلته به اوبه نه وي، بجلی نه وي. مونږ به کونډې هغه ځای نه راوسته، بیا هغه کونډې به رانه بندې شوې، کیسی والا به راله، هغه کونډې به یې اوړي. بیا مونږ د ویلفر په ذریعه باندې کوشش کوو، بیا دلته مونږ یو دوه ټرانسفارمرې ولګولې. اوس هغه ټرانسفارمرې چې کوم دی اوورلوډ دی، آبادي ډېره زیاته ده، تقریبا د 4000 نوچتیږي د آبادي د دې علاقې کورونه، د دې نه د 4000 نه آبادېږي. هغه دوه ټرانسفارمرې چې لګېدلې نو هغه په میاشت کې په دوه میاشت پنې هغه سوي، او زمونږ دا علاقه چې کوم دی د بجلی له لاسه ډېره پریشانی ده. دویمه خبره زمونږ دلته کې دا کچا علاقه ده، روډونه نشته. شل پیرې ایم پی ایم مونږ ته ویلي دي چې یعنی دا علاقه شی ده، دین مخکې چې کوم پیغام راغلی او هغه هم دا خبره کړله. لیکن زمونږ
ابراهیم صاحب زه خو په دې روډ باندې رالم، په دې روډونو کې ستاسو د ټولو علاقې په روډونو کې یو روډ هم داسې نشته چې په هغه باندې چرته عمر کې تار کول اچول شوي. دا خو داسې ښکاري لکه د کلي یو روډ چې نو په دې حواله باندې چې کله باران وشي یا تاسو ته کومې مسلې وي د دې روډ د کچوالي د وجنه؟
بالکل وی منګر دی جنہ کس مریض راشین منګ بیا پکټ کې اغستې و پلار خوېګو اغه وړې نشو، ایمبولانس نشی راتلې.
و دا شته چې کوم روډونه ښکاری دا تاسو په خپل جوړ کړی دی څنګه؟
دا چې کوم شته چې کوم روډونه په دې باندې زیات تار منګ اکثر خپل خبر راوړل، د یو ځای نه د بل ځای نه یو تم سوال کړی دی چې موږ دلته چندی کړی.
د دې علاقې د امنیت په باره کې د سیمه ییز میډیا کې وخت په وخت باندې رپورټونه راځي. ابراهیم خان صاحب، تاسو راته دا وایئ چې په دې علاقې کې د امن څه صورت حال دی؟ دلته څه داسې وسلوالو هم شته یا د هغې خلاف څه اپریشنونه هم شوي؟
دلته کې خو دغسې اپریشنونه دوه درې شوي دي. موږ دوه درې پیرې دې باره کې تاڼې سره هم رابطه کړو چې تاسو دلته کې موږ له پولیس څه چوکۍ راکوي. نو اکثر پولیس هم د شپې چکر لګی، خو بیا هم د علاقه داسې بې طرفه علاقه ده، نو په دې کې دا کرایم چې کوم دی اکثر زیات دي.
دا کومه علاقه چې دل د پولیس راځي، داسې کم چې عام د روټین د هغوی گشتونه یا غیر راځي، او که راځي نو هغوی په موبایل کې راځي که په بکتر بند کې راځي؟
دی اکثر څه په بکتر بند کې راځي، څه په موبایل کې راځي. په موبایل کې هم راځي، نو هغه خو چې راځي نو د لار خراب ده، هغه بیا بانی کوي یاره دا ستاسو دا روډ خراب دی او په دې کې زموږ نه وخت لګي او چې دلته راشي ستاسو دا روډونه خراب دي. نو موږ خو حکومت ته سوال کوو چې یاره تاسو موږ سره څه تعاون په دې کې وکړي.
دلته د ماشومانو لپاره سکولونه هم شته که څنګه؟
دلته زموږ سکولونه هم نشته، سرکاري سکول دلته نشته. دا کته په رړی ګوټ باندې دا یو سکول دی په دې روډ باندې.
اوریدونکو د نننی پروگرام کوربه زه ظفر کریمی یم، او موږ په نننی پروگرام کې د کراچۍ ښار یوې لرې پرتې سیمې ګلشن بونیر ته راغلی یو. د دې علاقې د خلکو په ژوند جواک باندې هم خبرې کوو. په دې علاقې کې کم د کومو سیمو خلک اوسیږي؟ د دې اجرې کم سربراه چې دی عباس خان هغه موږ سره ناست دی، دغه سره به خبرې کوو. عباس خان صاحب، ستړمه شي درته ویم، دا راته ووایه په دې علاقه کې د پښتونخوا یا د قبایلو د کومو کومو علاقو خلک اوسیږي؟
جی دل دا ہو باجا وڑ خلگم ڈیر جت لگا رہے ہو سوات او بے جد سیا پلا واڑے مسود خلگم پہ ڈیر پاتی کی ہو بدے رات چ کما لگا کے راگ رہے رات چ گر دی کے ٹول چ کمنے سوات اور باجا وڑ خلگ
حل ته چ پوجی پر شونو نو و جنگو نو و بدامنی و دا خلگ دی چ دا غ حالات نو تنگ شوی و دل تر غلی دی. مطلب دو ای ڈی پیز دی
لگا جا ال تدا مملے و شونو غ دل تر غلی چا دل تا کور واسط سو پ کرانو پاتی کی لکھا خالقم پکڑے دے ڈی پی ایم پکڑے دی او سچ گم در مخ کنا لگا دی مخ کنا پاتی کی
دے علاقے زیاتر خلق چھ کاروبارو نہ کبی
دے جی سرکاری نو کرے نہ ہو لگا دے خلق نہ سٹالے لگا دے ٹول خلق کے منگا رپورٹ مسالہ او منگا کھو پے خلق کے نو آغاز منگا مسالہ جی کم دے نو تسی اندازے تر سی دل جو اس منگا خیر تا کنا ولا کاروبار من خراب شو
پس ادا ٹکو کی چرتا او استا سو پ جون من دے نہ سر پر وتو
اگر ٹیم کے واسطے بل رحمت زمن کار سے ون منگ بل 30-35,000 روپے میں سے منگا جوڑے دا لگا نا پاگا ٹیم کے وہ سا 9,000 جکم 9,000 جی اگر منگ تدا سی ملاوی گی جگہ سوال پ مینت ملاوی گی میڈیکل کٹ شو زمنگا جکم دے بسونا کٹ شو زمنگ جکم دانو لگا 150 ولتوں اگر ٹول زمنگ نہ لاڑ.
عباس خان صاحب، ستاسو دا علاقہ دا خار نہ لری دا د بجلی د لوڈ شیڈنگ چ پروگرام وی بجلی زی رازی ک سنگا
بجلی نہیں اس ٹی وی جکم دے تگے صحیح خبر دار جی پڅه باندې راګیا چې کومره او دا غره لوخ بیا دې شهر په سیلو باندې دا کوي ومه شو هغه سیلو کېګا یاره خلک هو ټي وی ګان بم ګوري خلک زیات خلک کوم دنه ولګه ریڑوگان چې کوم دی هغه گئی ډېر زما سره پخپل دا ریڑو پروت دا څلوېښت کالو زوړ ریڑو دی او مقصد دا دی چې بس لکه موږ ډیوه ریڑو او مشال ریڑو پیورو دغه لپاره لکه دا ټول ملګري داسې پروت دی دا زموږ ملګري نه چې داسې ریڑو پروت دی ابراهیم بھائی سره چې کوم دی ریڑو پروت دی لکه موږ ټی وی هغه ډېر شوق نه کوو ریڑو شوق زیات ساتو نو بدا وجه کوم دی ریڑو دا د عادت خبر هم نه پر خو نه موږ پر ریڑوګانو عادت یو بس ریڑو وطن خبرونه پیورو زیات مسالې موږ د وطن مسالې پیورو کنه
یو خدای د دې خبرې ته اشاره وکړه ستاسو په دې علاقه کې د بجلی ډېر زیات کمود دی چې به تاسو ټي وي نشئ غوښتل په ریډیو باندې خبرونه اورئ د ملک حالاتو نه ځان خبرو د دې نه علاوه په دې علاقه کې ستاسو د اوبو سیستم دی په نلکې کې اوبه راځي
یار صاحب اوبو هغه څه مسله راغنه چې زما ځلنن نه پنځه کال مخکې دلته کې راغلم دا کور ما جوړ کړی دی نو موږ لکه ټینکر به موږ راوړل زما دې چې کوم دی د غلې نه ډېر جوړ دی نو ټینکر له موږ جوړ دی په پانرسته لکه چار سات ہزار روپئے میں یو پی پاکستان سے ٹینکر دبا لگے تھے ٹینکر نہ بہو بکور تارا وا سلی بیا غیر پار کم دے کل جی رہے پیپل حکومت را لے رہا تیور حکومت کا نا نو بدے کے کم دے لگا داس منگ مر گری ہوا لگا منگ منڈے را منڈے اوک لے لگا ایم پی آ منگ دل تارا وسط اصل منگ خبر ہو گئی منگ دا کسی تون جی رہا اوپر کم دے منگ نشتا رہے بیا لگا کھوم اوپر دلا کھوم بیا پاگے کے ڈریو کروڑ خواہ شاہ کم دے اسکیم ہو نہ ٹینک پہ جوڑ سے پورے دے کے ٹینک جوڑ دی جماعت کے جوڑا کرے پنجا کال دے پس منگا صاحب دونوں منڈی کر تال ماں کاغذوں نہ روڑو تھا کاغذوں نہ وہ کہا تھا کہنا چھ آدھا منگلا لیٹر ایک کمرہ کری دی ایم پی ایس منگا آگے پس ایک کمرہ منگ خرچی شوی دی چھ صرف گاڑ ہو گیا منگ لے دے خال کو نمنگ چاندا وہ کل رہو پچیس خوش پنجی ہزار روپئے پہ منگا جمع شو ہوا منگا صرف گاڑ ہو کے کرایا ور کے لیے یہ طرف تھا بل طرف تھا آخر کار دا خبر ہو جائے گا حکومت ختم شو گا اوبا منگتا چالو نہ چھولے حق سے آگا پیپان وچ پراتے دی
نو بے تا سو اوبس کئی چنگا اوبا خو بخا مخاص کئی کانا جامے
اوبا خو سیبا منگ ٹینکر ہوگی رولو نو منگ ہوئے وزرت بتا تو ہما مکی ول چی ٹینکر ہوگی اوبا رولو با ساڑا ہوئی داگا شہر ہے نو چلے گی کمی شبیہ بل ٹینکر رولو با داگا سیبا یو پا سول سو روپے را منی یو ٹینکر را خرزے
او یو ٹینکر سم رو وقت آسوس کئی
یو ٹینکر پینزل سورا جی کی چی غٹ کوری نو آگے لس رو جی کی چی لگو وڑو کے کڑا نو آگے چی کم دیانو پینزل شل رو جی ہوشی اور روپے چی کم دیانو بس شپاڑا سوا تل سوا دائی روپے دی
تاسو واوریدل چې د دې علاقې کم خلک چې دلته د پټینکرو کې اوبر اوړي دا خلک دي چې د سواد باجوړ او وزیرستان دغه علاقو خلک دي د اکثر په خپل وطن کې په پچینو او کوینو وبس کلی دی او د وس راځي دلته په دې علاقې کې د ټینکرو به چې د به پمیش مشتو مشتو هغه وبس کول باندې مجبور دي په دې ول باندې به موږ د دې علاقې د ذمہ دارانو سره خبرې کوو د دې علاقې په ستونزو باندې د دې سیمې د یو بل مشر موبین خان سره خبرې کوو تا په خیال باندې د دې علاقې کوم غټ ستونزې چې د ستا په فکر باندې ځنه خدا ستونزې وي چې د نور مشرانو ستا په مخ کې د هغه خبرې پاغه باندې وکړي د دې نه علاوه ستا په خیال بل کوم غټ ستونزې د پېره
یاره زه خنن سبا کې زیات دړمن د یوې خبرې نه یم چې زما سره یو شپږه تمیخې دي او د هغه لپاره دلته یو شړه کنده وا او هغه کند کې سجبې وی هغه جبې ما ځان له سنبال کړی او پاغه باندې مو واخنل کړی او پاغه باندې مې بوټی نل کړی او داغه نه میزان له باغچه جوړ کړی او سرکاري د ګورنمنټ زکوا او ما سنبال ولا پاغه باندې وس لکه دا قبضو ولا ګروپونه راغونډي را پاتې دي دي او زمانه په زبردستي هغه شی اخلي نو داغه ز هغه پریشانی ده ماته نو نور خبرو ته جوړ نه ما دا زم ما یو کاروبار دی روزګار می دی دا ز ساتم او دیلا کل راوړم او وندر راوړم او دا دودي خرصوم او خپل مزدوري می د خپل ټیم پاس کوم کاروبار باندې وز دا بد ماشان نه پاسې دي او مال دمکاني راکې او زمان غمزه کې په زور اخلي او زه په ما په سو وس نه راځي
په دې ول باندې چې دا خلک راځي او تا ته د دمکاني درکې کله درته وي زبد د میخو نه خلاص کم دا به کوم دا کوم ته باندې دبا وچي تا د دې دبا شکایت کړه د دې علاقې په تانه کې کړه
د دې ما د تانه تاسو قسم دغه نه دی ورکلې دا بد ماشان ته دا وی چې ته په مو په سیمه خلاړي نو مو بس تاسو راغه کارو کو چې ته به یاد ساتي مونږ بتا د دې می خونم خلاص کو او استاد سره جو د باور باندې کې یار ټیم کې سارو ماجی ګر باندې باو کې
دا کار یوازې تاثر کی کنه دلته نور چا کورونه یا خالی پلاټونه خو دي چانه ولي
ډیرو خلکو سره د دې د ډیر امزکی او د ډیر امزکی قبضه کیږي لکه دا ډیر غټ ګروپونه دي دا ډیر غټ حساب کتاب دی خو دا ماغه شی لګ دی او دا ماغه شی خو ما کندیا بد کری جو زمانه وسخت جو زاغه ته زیات دغه امدا پریشان ایم
هو نو لکه دا یوازې تاسو نه دی راغلی دی
دا قبضه ډیر زیات دي ډاکې او قبضې په دې علاقه باندې ډېرې زیاتې دي.
ٹھیک شو اوریدونکو تاسو اوریدل چې په دې علاقه کې نه یوازې د لائن آرڈر یا امنیت کم سچویشن چې دی هغه خراب دی، د دې علاقې چې کوم اوسیدونکي دي هغه ته بنیادی سہولتونه نشته، لکه د اوبو تاسو اوریدل چې دی ته د اوبو غټي مسلې دي، د دې ارس سره سره دی ته د زمکو د نیولو د غشان د سرکونو هغه ته د جون بنیادی سہولتونه او د خلک دغې نه محروم دي. په دې باندې موږ د دې سیمې د ذمہ دارانو سره خبرې کوو. خو د هغې نه مخکې د دې علاقې یو بل مشر موږ سره ناست دی، اقبال خان صاحب دل راځو او د دې سره هم که په دې علاقه کې بل کوم ستونزې نو پاغی باندې سره خبرې کوو. اقبال خان صاحب دارته وایي چې د کومو مسلو ذکر چې دی مشرانو وکړو، د دې نه علاوه ستا په فکر باندې بل کومه داسې مسله ده، پرابلم دی، مشکلات دي تاسو ته؟
نو موږ ته مشکلات چې د روډ دي، روډ زمونږ نشته کړی دي، بجلی نشته، زمونږ یو ټرانسفارمر دی هغه چې وسوځي نو شل ورځې پنځه شپږ ورځې موږ ته بجلی نه، نو زمونږ پاسې دې میاشت کې چې په توک باندې په موږ پاسې بلونه را لېږل دي، دوه دوه زره روپۍ پی کور پاسې را لېږل دي، بجلی نه وه، ٹرانسفارمر زمونږ سره بجلی نه وه، نو موږ ته د بجلی ډېر زیات تکلیف دی، موږ ته د اوبو ډېر زیات تکلیف دی، ځکه زمونږ د یو ورو وي چې موږ ټینکر یې اړو، نو هغه ټینکرو باندې موږ گزاره کوو، هغه اوبه روستی شي بنتی ځي، خو زمونږ مجبوري ده موږ یې خورو، نو موږ ته د اوبو ډېر سخت تکلیف، موږ ته د اوبو د بجلی او د روډ دی.
دغه اوبه چې کومه تا وای چې دا به ورستی شي دی کې بدبوي ولګي، به دا غینه خو سم بیماریاري ماشومانو کې لویانو کې خونه راځي،
بچی بیماران شي، دغه خېټه خراب شي. ها مشران خدای دې چاغه سره دغه او کې ماشومان دا دې چاغه دغه وبس کی، نو هغه بچو په خېټه کې ډډ راشي، دستونه په ولګي، بیا د ټغټ هسپتال خو نشته، خدای وړي وړي ډیسمیسری ان دغه ته مونږ بوزو، نو هغه دوايان وړکو او هغه باندې پیسې را سره مونږ نشته، دغه هسپتال ته بوزو خو پیسې را سره نشته، کنه چې ډېر وړو کې بوزو، نو هغه باندې دغه بیماران لګي چې ګټخوګي پیداګي، سرخوګي پیداګي، دستونه پیداګي، دغه زمونږ حالات ته
مشره د دې ځینې چې تاسو د خار مرکزی هسپتالونه چې کوم دي یا سرکاري لوی هسپتالونه دي، هغه ته چې تاسو کله یو ماشوم وړی بیمار څومره لاړ دا او په څومره ټیم کې تاسو رسیږئ یلته؟
جی هغه ته موږ په څلورو غنټو کې برسو، جانا هسپتال دی او لیاقت دی، آباسی دی، خو هغه ته چې موږ جنا ته چزو نو زمونږ په دلارې باندې څلورو غنټو نوم زیاتې دیږي، ټیکسي چې زمونږ نه اخلي نو دوه زره روپۍ زمونږ نه غواړي، کرایې غواړي، پندرہ سو دو ہزار روپئے زمنگ نہ کرائے گواڑی، نو جنا تو منگ چرتا رسول دا پیسے منگ سر کم زیکی چ منگال تو جنا تو رسو خود تا گڑ کو جا مڑشی ایا خود بچ کی جو اگا دس وچ چا بیا پ زندگی کی اگا
ډیر مهرباني. اوریدونکو منګ د کراچۍ خار په مشرقي برخه ګلشن بنیر کیو، دا علاقه د خار د مرکزی برخې نه ډیر لري ده، پسمنده علاقه ده، د سمندر په غاړه پرته ده او لکه څنګه چې د نوم نه واضح ده د پښتنو ګڼمیشت سیمه ده. د دې علاقې په نورو بنیادی ستونزو باندې به د دې علاقې د خلکو سره خبرې کوو، خو دلته یوه وړه شانده نه
اوریدونکو د نننی پروگرام کوربه ز ظفر کریمیم او په دې پروگرام کې موږ د کراچۍ ښار لری پرتی سیمې ګلشن بنیر ته راغلی یو. د دې علاقې په یو شمېر ستونزو باندې موږ د دې سیمې د مشرانو سره خبرې وکړې. تعلیم او صحت چونکې د انسان په بنیادي اسانتیاو کې راځي، په دې حق باندې د دې سیمې د یو بل فلاحي لهي ادارې د یو مشر ګل محمد مامون سره خبرې کوو. مامون صاحب، په خپل پروګرام کې درته هرکلی وایم او داره ته ووایه چې په دې علاقه کې د صحت څه صورت حال دی، خلکو دلته اسپتال شته وغیرہ ډسپینسری
صاحب؟ دلته کې چې کوم خلک یعنی میشتي هغه زیات د قبایلي سیمې سره تعلق ساتي، وزیرستان ایجنسی، باجوړ ایجنسی او مطلب دار چې څنګه د سوات خلک چې کوم دی متاثر دي، هغه دلته کې راغلي، دلته کې سره د فیملیانو پاتې کیږي، نو دا د هغه ځینې متاثر خلک دي. خلکو هم لکه انتهایي مجبور خلک دي، د دې په وجه باندې لکه هغه سیاسي لیول باندې دومره دغه نه دي کنه چې هغه چاله درخواست یا مخکې منډه تر لري دومره دغه نشته کنه.
کم چې د دې نزله زکام وغیرہ وړې وړې ناروغتیا به راځي، دغه لپاره دی څه کوي؟
دلته کې تقریبا دا علاقه پنځه شپږ کاله وشو چې دا ورور آبادی کې اوس مطلب لري چې مکمل آباد ده. نو په شروع کې دلته کې داسې ډاکټران راغلي چې هغه به بار بار چرته مطلب لري دغه کړی دا نرسنګ کورسونه کړي دي، هغه خلک راغلي دلته کې ناسو. نو زه خو په ذاتي خود په 2009 هم کې چې کوم دی دلته کې راغلم، او دا هغه وخت نه انتهایی ماتره دی خبرې لکه احساس و چیرې دې خلکو لپاره سناسه یو دغه کول دی لګه یو. نو ما یو فلاحي اداره مې په دې کې دغه کړل، د غټو هسپتالونو چې کوم ډاکټران دي لکه وزل ته کې ما ایم بی بی ایس ډاکټران مونږ کې نه ولې دي.
د دې لپاره تاسو به څه کړی دي؟
د دې لپاره خو ما د څنګه چې زمونږ مامون ویلفر میډیکل سنټر دی، دغه سي مامون سکول په نوم باندې ما رجستریشن لپاره اپلای کړی دی. سکول لپاره دوه درې سلور ورځې کې به دغه رجستریشن مونږ ته ملاوي شي.
تاسو په خپل خبرو کې چې دلته ماشومان اکثر خلک دغه فیس نشي ادا کولای، دوه نیم سو روپۍ، نو به دغه ماشومان د سي ګرځي کوڅو کې.
دا ماشومان تاسو به لارو کتر می دا ماشومان چې کوم دی دغه چونکه پښتانه دي، ماشومان ډيري لرونه چې کوم دی هغه د ورځې زی کارله، او د ماشومان په سر باندې هغه واس کول ول چې کوم دی څوک نه کله هغه مین دی زنانه چې کوم دی هغه کورونو کې نه هغه ماشومان ټول ورځې بار دلته کې په خاورو کې او په گاڑو په سیمنډه یو طرف ته بل طرف ته. نو انتهایی موږ ته افسوس کیږي چې چرته د پښتنو ماشومان دي لکه دا ولې د سيتي کنه.
کوم دا میډیکل کمپونه کیږي په دې کې تاسو هغه ته داسې لټریچر ورکوي چې داسې مکوي کنه، صرف دوايان ورکوي؟
زمون کوشش درې چې کوم دا غټ سرجنان دي، غټ غټ هسپتال نو جنا هسپتال سیول هسپتال، او هغه له هفتوار یو پروګرام دلته کې دغه کوم یو سیمینار په شکل باندې داخله راټولېږي، او د صحت په حواله سره مطلب درې چې هغه خلکو ته دغه کې دا خبرې کوي، هغه ته معلومات ورکوي. چې میاش دوه درې وکي به موږ یو پروګرام نه کوم.
ډیر مننه ګل محمد مامون صاحب، د دې علاقې د خیر خیګړې د یو تنظیم انجمن نوجوانان باجوړ مشر سیکرټر دی، د دې علاقې د خلکو په تعلیم او صحت باندې موږ سره خبرې وکړې. اوریدونکو، دا ټول مسلې به موږ د دې علاقې د ذمہ دارو چارواکو سره شریکو. خداغینه مخکې دلته موږ یو دما اخلو، د دمین وروسته به بیا راګرځو.
حجره د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حقلا د خلکو باسونه او د حل لاري
په پروګرام کې درته یو ځل بیا هرکلی وایم. اوریدونکو، لکه څنګه چې موږ له تاسو سره لوس کړی وو چې د کراچۍ د ګلشن بنیر د سیمې د خلکو ستونزې به د دوی له چارواکو سره شریکه وو. د دې سیمې نه سند اسمبلی ته کامیاب شوی وقار حسین شاه موږ سره ملګری شوی دی. وقار حسین شاه د دې حلقې نه د ایم کیو ایم ګوند په ټیکټ صوبایي اسمبلی ته رسیدلی دی. وقار حسین شاه صاحب، ستاسو په حلقه 130 کې د ګلشن بنیر خلک یو شمېر ستونزې لري. دغه خلک د ژوند له بنیادي سهولتونو بې برخې دي. تاسو د هغې حلقې چې ګلشن بنیر هم پکې واقع ده څخه منتخب استازی یاست. د دې خلکو سړکونه ډېر وران دي، د امنیت ستونزې هم ورپېښې دي. په دې اړه څه پروګرامونه لرئ؟
میں اس سے پہلے ناظم بھی رہا ہوں تو میں نے اپنے
زده دین مخ کے ددی علاقے ہم ناظم پاتیشہ ویم هغه وخت هم ما ددی سمے دخل کول لپاره کار کړی دی. ما پخپل وخت کې پدې سم کې د 12 کروڑ روپو کارونه کړی دی. هلن کې یو ناظم د دومره روپو کارونه نشي کوله. خو ما سره زما د ګوند نور وکیلانو مرسته کړی و او دا ما ته معلومه ده چې زما په حلقه کې ډیر پسمانده ځایونه شتون لري. ګلشن بنیر هم دغه شان یو سیمه ده. خلک د سخا کوب نه لري. د بجلی نشټواله یا لوډ شډینګ خو د ټول ملک خبره ده. البته دې خلکو ته د پاکو اوبو رسولو په اړه مونږ جامع پلانونه لرو. زمونږ دوه ایمینګان هم د دې سره د ملحقه علاقو نه منتخب شوي دي. هغوی هم ما سره په دې برخه کې لاس امداد کوي. وقار صاحب تاسو ته معلومه ده چې دا علاقه د خار نه لري ده. دغلته په نږدې ځایونو کې هسپتال نشته. خلک خپل زیاتره مریضان جنا او سیول هسپتالونو ته وړي او تاسو ته پته ده چې یو خو دغه سیمه او هسپتالونه سره لري دي او بل سړکونه ډېر وران دي. دې کار د دغې سیمې خلک نور هم د ستونزو سره مخ کړي دي. مسائل ډیر دي. زه د دغې سیمې او خلکو په اړه تجربه لرم. تاسو ته معلومه ده چې په دې حلقه کې ضمني انتخابات وو. زه هم دا نن د دې علاقې خلکو منتخب کړی یم. زما پوره کوشش دی چې د دې خلکو سړکونه جوړ کړو. مخکنیو حکومتونو دلته هیڅ کار نه دی کړی. ما په خپل وخت کې د ګلشن بنیر سره جوخت یو لوی پارک منظور کړی و. تاسو ته پته ده چې بیا هغه پارک د سیاسي اختلافاتو ښکار شو او جوړ نه شو. که دغه پارک جوړ شوی وی نو نن به دغه سړکونه هم جوړ وی او خلکو ته به روزګار هم میلاو شوی وی. د دې نه علاوه دغه علاقه به اوس یوه پرمختللې علاقه وی. به هر حال مونږ کوشش کوو. د دغې سیمې خلکو په مونږ باور کړی دی او مونږ به د دوی د هرې ستونزې د حل کولو پوره پوره کوششونه کوو. دغلته د سرکاري سکولونو حالت هم خراب دی. د تعلیم او صحت په اړه هم مونږ سره جامع پروګرامونه دي. مونږ به په دې کار کوو او د خلکو د زړونو د ګټلو کوشش به کوو. اوریدونکو د حجره د نننی پروګرام وخت هم دومره وو. د دې پروګرام کوربا ظفر کریمی ته اجازه ورکړی. د خدای پامان.
جانا